پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي راډیو دا خبری خپرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د هلمند په مرکز کې د نن ورځې د 14 چې یو شمیر سیمه ییز مقامات او عام وګړي پکې مړه او ژوبل شوي دي در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو. د کابل د نن شپه ورځپاڼو ته کتنه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په 214 کې ځینې ولایتي چارواکي ټپیان شوي دي. تیرن هغه څلور سرحدي ساتونکي تهران ته ستانه شول چې د پاکستان امنیتي ځواکونو ژغورلي دي. د سوریې هغه ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چې په سوریه کې یو وروستۍ سیمه هم له داعش څخه نیولې ده. د هلمند مرکز لشکرګاه کې په 214 کې ځینې ولایتي چارواکي ټپیان شوي دي. د هلمند د ولی ویان عمر ځواک وایي چې په 214 کې 21 کسان ټپیان شوي چې 2 تنه نور وژل شوي دي. د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون یوه ډاکټر د نوم نه شولو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د 21 ټپیانو ترڅنګ دوی ته دوه مړي هم ورول شوي چې یو ملکي او بل د اقتصاد رئیس محمد خان نصرت دی. د ولی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې په ټپیانو کې د ولایتي شورا مرستیال عبدالله علیزی، د سرحدی لوا قمندان ظاهر ګل مقبل او د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمید الله ویار شامل دي. پیښه د بزګر د ورځې په جشن کې ولایت مقام ته نږدې د کرزی په نوم ورزشي سټډیوم کې تر سره شوې ده. تر اوسه چا د پیښې مسولیت نه دی منلی. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال پیل شو. د افغانستان د پوهنې وزارت په خبره سږ کال 1 میلیون نور کوچنیان ښوونځیو ته جذبوي. د وزارت وایي چې سږ کال به 2 میلیونه ټوکه کتابونه پر ښوونځیو وویشل سي. د دې وزارت ویاندې نورې نزهت پرون ازادي راډیو ته وویل
2.2 میلیون ټوکه کتابونه چې د ښوونځیو د عمومي تعلیماتو لپاره دي په کورنۍ مطبعه کې چاپ شوي او په 4 یا 5 ورځو کې به یې ویش پیل شي. 1.9 میلیونه کتابونه چې د اسلامي تعلیماتو په پروګرام پورې تړاو لري چاپ ته تیار شوي دي.
د ملګرو ملتونو په خبره په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې د خراب امنیتي وضعیت، اقتصادي کمزوري او ناسمو باورونو له کبله 3.5 میلیونه کوچنیان چې 80% یې نجونې دي له تعلیم څخه بې برخې وو. د ایران هغه څلور سرحدي ساتونکي تهران ته ستانه شول چې د پاکستان امنیتي ځواکونو ژغورلي وو. د ایران دولتي رسنۍ وایي دغه سرحدي ساتونکي د افراطي وسلول لخوا نیول شوي وو. د ایران دولتي تلویزیون پرون د دغو کسانو ویډیو وښوده چې له یوې ترانسپورتي الوتکې کښته کیږي. جنرال محمد پاکپور چې د ایران د سرحدي ځواکونو قمندان او د سپای پازداران انقلاب ځواک مشر دی، د دغو ژغورل شوو سرحدي ساتونکو هرکلی وکړ. د پاکستان پوځي چارواکو مخکې ویلي وو چې امنیتي قواوې څلور ایراني سرتیري ژغورلي چې د بلوچستان ایالت په چاغي زوله کې د یوې افراطي ډلې لخوا برمته سي. د پاکستان د حکومت په اعلامیه کې نو ویل سوي چې د ایران دغه سرحدي ساتونکي کله او د کومې ډلې لخوا برمته سوي وو. د سوریې هغه ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چې په سوریه کې یو وروستۍ سیمه هم چې د داعش په کنټرول کې وه نیولې ده. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ویان مصطفی بالی نن په ټویټر کې لیکلي چې د سوریې شرقي کلی باغوز آزاد شوی دی. هغه د داعش افراطي ډلې په وړاندې د بریا او د هغې د تش په نوم خلافت د زوال اعلان کړی دی. بالی وایي چې د داعش ډلې تش په نوم خلافت چې یو وخت د سوریې او عراق پر زیاتو برخو حاکم وو اوس ختم شوی دی. هغه ژمنه وکړه چې د داعش افراطي ډلې د پاتې کسانو او سیمو په وړاندې به تر هغو مبارزه دوام کوي چې په بشپړ ډول له منځه نه وي تللې. دغه اعلان ظاهراً د داعش افراطي ډلې په وړاندې د ګڼو ځواکونو د 4.5 کلنې مبارزې پای ته رسېدل په ډاګه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د جرمني له صدر اعظم سره د ناتو پر تمویل او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا او جرمني حکومتونو وایي چې ډونالد ترامپ او انګلا مرکل په دې ټلیفوني مکالمه کې د اوکراین پر موضوع او سوداګري هم بحث وکړ. چارواکو پرون وویل چې دغه ټلیفوني مکالمه لنډه شیبه وروسته له هغې وسوه چې ولسمشر ترامپ فلوریدا ته د اونۍ د پای پر رخصتۍ لاړ سي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې په خبرو کې د تجارت له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو پر سر په برېټانیا کې پر ولاړو سوو مباحثو او د دوړو مشرانو ترمنځ پر راتلونکي کتنې تمرکز وسو. د امریکا د حکومت یو جګپړی چارواکي ویلي چې د دوړو مشرانو په خبرو کې د ناتو تړون پر تمویل هم خبري وسوي. ولسمشر ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې پر جرمني او د ناتو پر نورو متحدانو انتقاد کړی چې د خپل دفاع لپاره ډیر څه نه کوي. د ویلي چې د دغو لګښتونو ډیر بار د امریکا مالیه ورکوونکو پر اوږو اخیستی دی. او جیمی کارټر د امریکا په تاریخ کې هغه ولسمشر سو چې تر نورو ټولو یې ډیر عمر کړی دی. کارټر نن د 94 کلونو او 103 ورځو سو. پخوا جورج ایچ ډبلیو بوش له هغو ولسمشرانو څخه و چې تر ډیرو ژوندی پاتې وو. ډبلیو بوش تیر کال د نومبر پر 10 وروسته له 94 کلونو او 101 ورځو مړ سو.
افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د هلمند په لخکرګا کې نن یو شمیر چاودنو یو شمیر محلي مقامات مړه او ټپیان کړي دي او ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. په روانه خبرونه کې په دې اړه د هلمند د دخل کو د استادو سرګندونه هم اوري.
تقریبا تر 100 ډیر زخمیان او شهیدان لرو. په دوتي یو هم رئیس د اقتصاد دی چې فعلاً انسان ورکړی کامیاب او فائده مخصوصي و.
د کابل چاپ ورځپاڼې لولو. د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم دراورو او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د سحرو کاروان ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. په خبرونو کې مو اوریدل چې په هلمند کې نن مرکز لخکرګا کې 14 شوې دي. خلک ته مرګ ژوب لاړولې ده او د بزګر د جشن په مراسمو دا انفجارونه شوي. همدا شیبه له هلمند څخه زموږ همکار محمد الیاس دایر سره د ټلیفون پرې کړه. دای صاحب خبرونه ته په خیر راغلاست. لومړی کدا وای چې دغلته دغه امنیتي پیښه څه ډول شوې او د تلفاتو په اړه اوس څه ویل کیږي؟ د مقاماتو د وشل کېدو رپورټونه هم خپرېږي.
مراکز سلامونه. لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه چې څه ډول رامنځته شوی دا پوښتنه مو د هلمند والي د ویاند عمر ځواک نه وکړه. هغه وویل چې د دې تحقیقات روان دي تر اوسه د پیښو نویت نه دی معلوم. پیښه د ولایت مقام تر څنګ د کرزي په نوم سټډیم کې چېرته د بزګر د جشن په نوم مراسم ډېر تاوده په ګنجش روان رامنځته شوی ده. هغه ویډیو چې زموږ په لاس راغلی ده ښیي چې امنیتي ځواکونه تر چاودنې مخکې هوایي ډزې کوي. داسې معلومېږي چې کله ماین کشپیږي یا چاودېدونکي توکي هلته معلومېږي امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د خلکو د ټیټ پره کول لپاره هوایي ډزې وکړي. وروسته چاودنې رامنځته کېږي. چاودنې دوې وې پرله پسې چې د ایمرجنسي روغتون د ځینو سرچینو نه مخکې په اوسه لسه د خپل نامه د شعور او شکور اجازه نه راکړې وایي چې 20 کسان ټپیان وروړو کېږي چې په دې کې سرتیري شامل دي. په سکاره په کې د ولایتي شورا درستیال عبادالله علیزی د سرحدي لوا کمانډان زیرګل مقبل او د هلمند اطلاعاتو فرهنګ رئیس حمیدالله زیار او د هلمند ځوانانو امیر غلام غوث داوري دا ټپیان دي. او د دې تر څنګ د کرهړي رئیس هم په ټپیان کې شامل دي. ملکي دي اکثره ټپیان ملکي مامورین دي چې د کرهړي د ریاست تر څنګ د اطلاعات فرهنګ د ریاست او اقتصاد ریاست او دولت مقام سره تړاو لري. که څه هم د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین خان د تپکېدو خبر ورکړ خو څو شپې مخکې دغه خبرې وشولې. هغه جوړ دی او د یو ویډیو پیغام د خبرولو په لټه کې دی چې تر رسنۍ پورې ورسیږي. تر اوسه پورې د دغه برید تر مراتب چا په غاړه نه اخیسته.
ډېر زیاته مننه محمد الیاس دایو چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نن ورځې د 14 په اړه چویل کیږي. ولایت تنزې په یو لوبغالي کې چې د حامد کرزي لوبغالي په نامه یادېږي دغلته 214 شوې دي او یو شمېر کسان په کمړو ټاپیان شوې دي. د یو شمېر سیمه ییز مقاماتو د ژوبل کېدو خبرونه هم تایید شوې دي او روغتون ته انتقال شوې دي. په دې اړه په همدې خبرونه کې او د نن ورځې په خبرونه کې در سره تازه ورستي معلومات شریکو. د افغانستان پولیسي جرګه کې بیا د هلمند ولایت استازي نسیمن یاسی د پیښې غندي او د تلفاتو په اړه وایي چې د شلو په شاوخوا کې خلک چې سیمه ییز دولتي مقامات هم پکې شامل دي وشل شوي او ټپیان دي. اغلی نیازی د چاودنې سیمه یو مهمه سیمه بولی او وایي چې دا تل د امنیتي ځواکونو د کنټرول لاندې وي. له نوموړي سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورنه د دې پیښې په اړه پوښتنه کړې.
ډېره دردونکې پیښه وه چې په هغه کې تقریبا تر شلو ډېر زخمیان او شهیدان لرو، او په دو کې یو هم رئیس د اقتصاد دی چې فعلاً امتحان ورکړی و، کامیابه و، پایښت مستوفي و. ویل کېږي چې د میډیا د لارې څخه رئیس د اقتصاد شهید شوي دی، د مجازي میډیا د لارې چې زه معلومات لرم دوی وایي چې سر معاون او رئیس د اطلاعات و کلتور و د ځوانانو امیر زخمي. زیاتره زخمیان دي ټوله په ما پیښه کې چې موجود په دا سټیډیوم کې ټوله زیاتره زخمیان سوي دي. رئیس د قومندان د سرادی د لوا زهرګل مقبل چې دی هم زخمیانو په جملو کې دی. نو زخمیانو ډېر لرو خو شهیدانو تعداد تر اوسه پورې یو څه نه څه تایید دی، څه نور نه دي تایید. یو د هغو څخه مینونه پکې کېږي او پروګرام شروع و. هغه ساحه چې والي و دوی ته نږدې وه، هغه ساحه کې چاودنه سوي ده، دوه درې چاودنې سوي، دوې چاودنې پرله پسې سوي دي چې په هغه کې هم
زخمیان.
ملکیانو کې زیاتره ملکیان دي، زیاتره ملکیان دي چې دوه دانې پولیس هم وایي پکې کې زخمیان دي. پولیس چې هلته خو ډزې هم روانې وې، تر ډېره حده پورې ډزې بیا ډېرې زیاتې روانې وې. خلکو هغو هم مشکوک کړي، ساحه هم اوس هم په کنټرول کې ده، څوک نه پرېږدي چې داخل د سټیډیوم ساحې ته ولاړ شي. زخمیان انتقال کړل، شهیدان انتقال کړل شفاخانو ته، ایمرجنسي ته. او زخمیان خلک پر هلمندیانو پر خلکو غږ کړی دی چې دوی باید ورسي، وینې ورسي زخمیانو ته. وسکن چې دا ډېره دردونکې
برنامه
تیاری نیسی یا یو ورځ د مخه په همدغه کې دا کار سوی دی، مین راوړل سوی دی، ځای په ځای سوی دی. د تلاشي په وخت کې زیاتره تلاشي ترسره سوې ده، او بعد هغه څخه ښه د پروګرام په منځ کې چاودنه سوې ده، په هغه ساحه کې چې والي و دوی ګرده موجود و، معاونینو، رئیسانو، د اداري چارواکو، قومندانو.
نو تاسو فکر کوئ چې تلاشي هم شوي، هر څه شوي، نو بیا هم دا ماین هم شوي
د نفوذي
کسانو کار کې دی؟ شي بل
دا داسې سټیډیوم دی چې چارایی ده، د چارایی یو سر کې سټیډیوم دی، یو سر کې ولایت دی چې دا غزمور هغه مرکزي هغه وی آی پی نقطه هم ده، دا همیشه تر کنټرول لاندې هم وي. زه فکر نه کوم چې دا وایي راغلي، طبعاً دا بعضې کسانو به په دې کې حتماً لاس وي، د دې دپاره چې اراج و مراج واچوي، ګډوډۍ واچوي، د دې دپاره چې اوضاع خرابه کړي. طبعاً په داسې کسان موږ لرو او په ټولو ادارو کې لرو، خو دا نه معلومیږي چې دا به څوک وي، دا ولې دوی دا کار وکړي. او دونه غټه بدبختي دې ولایت ته جوړه کړله.
د هلمند لخکرګاه د نوروزي امنیتي پیښې په اړه مو په ولسي جرګه کې د هلمند ولایت د استازي نسیمه نیازی څرګندونې واورېدې. ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
پوهنه
اوسمه یې مون په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته، مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ، او اوس هم له ناجي صاحب څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروګرام په ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو کې د پیازو د ساتلو لپاره سل سړی خونی جوړوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې دغه خونی به د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاستونو سره په همغږۍ د کلیوالي پرمختیایي شوراګانو په همکارۍ هغو بزګرانو ته جوړې شي چې د پیازو کرکې لګوي. دغه خونی په دوه ډوله وړتیاو سره جوړیږي. په همدې حال کې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ سرپرست رئیس انجینر زبیح الله حسنزی وویل چې د پیازو د دغو سړو خونو په جوړېدو سره به د بزګرانو ستونزې هواري او کال 12 میاشتې به په مارکیټونو کې پیاز په مناسبه بیه وموندل شي. په روزګان کې یو شمیر افغان کروندګر شکایت لري چې د خپلو کرنیزو توکو لپاره بازار نه لري. دغو کروندګرو ازادي راډیو ته ویلي په شخصي او انفرادي توګه له کابل سربیره یو شمیر ولایتونو ته توکي لیږي، خو په خبره یې هغه هم ورته ډیره ګټه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روزګان په مرکز ترین کوټ او ولسوالیو ترمنځ او دغه شان د روزګان کندهار ترمنځ لوی لارې له ډېرې مودې راهیسې د ترافیکو پر مخ تړل شوي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو یو 50 کیلوی بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوی بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 منی بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل هم په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 45 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري، او اوس هم په سوریه کې د داعش ډلې د وروستي سنګر د لمنځه تلو په اړه اورو. د سوریې هغه ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي په سوریه کې وروستۍ سیمه هم چې د داعش په کنټرول کې ونیوله. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ویان مصطفی بالی نن په ټویټر ولیکل چې د سوریې ختیځ کلی باغوس آزاد شوی دی. اجمل ان دا موضوع څارلې ده او همدا شی بر سره په سټوډیو کې دی. ان صاحب، د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د دې اعلان په اړه نور جزئیات څه دي؟
مصطفی بالی وویل چې د داعش افراطي ډلې په وړاندې د بریاو د دوی د تشپنوم خلافت زوال منسته شو او د بریا اعلان کړه. بالی وایي د داعش ډلې دغه خلافت چې وخت د سوریې او ګاونډي هیواد عراق پر زیاتو برخو حاکم وو، د ده په وینا اوس ختم شوی دی. هغه ژمنه وکړه چې د داعش د افراطي ډلې د پاتې کسانو او سیمو په وړاندې به تر هغو جګړې او مبارزې ته دوام ورکوي چې په بشپړه ډول له منځه نه وي تللي. دغه اعلان ظاهرا د داعش د افراطي ډلې په وړاندې د ګڼو ځواکونو د 4.5 کلنې مبارزې پای ته رسیدل په ډاګه کوي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي وو چې البته د ډسمبر په میاشت کې په ناڅاپي توګه اعلان وکړ چې په سوریه کې د داعش وسلواله ډله ماته شوې دا، او په همدې خاطر باندې دغلته د سوریې د دغه ډیموکراټو ځواکونو سره چې کوم 2000 امریکایي سرتیري همکاري او ملاتړ کوي هغه له سوریې څخه وباسي. نو ظاهرا د سوریې د ډیموکراټیکو ځواکونو دغه اعلان چې د داعش د ډلې په وړاندې رسما په سوریه کې بریا اعلان کړی وایي چې وروستی کلیم له دوی نه نیولی دی. په دې سره د ټرمپ هغه خبرې چې دی وایي سرتیري وباسي، او ځکه چې دغلته د داعش په وړاندې دوی بریا خپله کړې ده، یو ډول تاییدېږي.
داعش په سوریه او عراق کې، یعنی سوریه او عراق کې ځینې سیمې د داعش مرکز بلل کېدې د ټولې نړۍ لپاره. آیا اوس چې په سوریه کې داعش په مکمل ډول مات شوی دی، نو په نړۍ کې د داعش خطر له منځه تللی که څنګه؟
د داعش ډلې لکه څنګه چې تاسو ویلي یو وخت په سوریه او عراق دواړو کې یوه لویه برخه خاوره باندې حاکمیت درلود. د عراق ډېرې برخې هم لاندې کړې وي، او همدارنګه یې په سوریه کې هم پراخې سیمې لاندې کړې وي. رسنۍ وایي چې د برطانیا د خاورې په اندازه پر سیمو باندې داعش کنټرول درلود. اوس که څه هم په عراق کې له مخکې د داعش د ډلې په وړاندې بریا اعلان شوې ده، او په سوریه کې هم دوی وایي چې دغه وروستی کلی چې داعش پکې واکمنو دایم نیولی دی، خو په دواړو هیوادونو کې د داعش د وسلوالې ډلې بریدونه دوام لري. او دا په دې معنی ده چې د داعش پټې هستې یا پټې ډلې لام په سیمو کې واکمنې دي. یوازې عراق او سوریه نه ده چیرې چې د داعش ډلې نفوذ لري یا د دوی وسلوال فعالیت کوي. په ګوند کې، په مصر کې هلته هم دوی فعال دي. د مصر هغه یوه ټاپو وسمه چې ده سینای، په هغې کې دوی فعالیت لري. همدارنګه په افغانستان کې، په یمن کې، او په بل هیواد لیبیا کې.
ډېره زیاته مننه ان صاحب. دوستانو، له اجمل ان څخه مو اورېدل چې په سوریه کې د ډیموکراتیک ځواک کرد وسلوال وایي چې دغلته د داعش ډلې وروستی سنګر هم له منځه ولاړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې لا هم په دې هیواد کې 200 ښوونځي د ناامنیو له امله د ماشومانو پر مخ تړلي دي. د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال د کابل ښار په یو شمېر ښوونځیو کې ګرځېدلی دی. د دې ښوونځیو له زده کوونکو سره د نوي تعلیمي کال او په ښوونځیو کې د اسانتیاو په اړه خبرې کړې او په اړه رپورټ چمتو کړی دی.
دا د کابل ښار د هغو ماشومانو غږونه دي چې د نوي تعلیمي کال په پیل سره پر مخ د ښوونځي دروازې پرانستل شوې او دوی په ډېرې خوښۍ سره ښوونځیو ته روان دي. شیرولی چې له ظاهري بڼې د یوې غریبې کورنۍ ماشوم ښکاري او د څلورم ټولګي زده کوونکی دی، په خپل ښوونځي کې د شته امکاناتو او ښوونکو د تدریس کیسه داسې کوي.
ډېر خوشحاله یم چې ملتب ته راغلم، استاد مې وکتو ډېر خوشحاله شو. ملتب هم جوړ ده، موږ ته استادان دلته ښایسته درس هم راکوي. میزه چی لرو؟ کتابونه پوره دي، یو نهه کتابونه راکړي، نهه کتابو سره یو کتاب سره یو استاد سره نهه کتابونه دي، نهه کتابو سره نهه استاد موږ ته درس راکوي.
خو د افغانستان ټول ماشومان په ځانګړې توګه د لرو پرتو سیمو زده کوونکي بیا د شیرولی په شان ښوونځیو ته نشي تللی. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په ټول هیواد کې څه باندې 200 ښوونځي د نامنیو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. تیر کال په همدې ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د دوو کلونو په موده کې د 6000 ښوونځیو د جوړولو ژمنه وکړه، خو دا چې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی په اړه د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواره داسې وایي.
او دویم د مکتبونو ستونزه، خو تاسو ته څو ځل موږ په مرکو کې ویلي چې جلالبار مشر د 6000 ښوونځیو د جوړولو تصمیم نیولې، چې د 2000 لپاره پیسې پیدا شوې دي، کار یې عملا شروع دی او د دې پاتې لپاره انشاءالله هغه د ډونران سره په تماس کې دي چې پیسې.
خو دا چې آیا حکومت به وتوانېږي چې دغه ښوونځي په یاده موده کې جوړ او بیا یې د زده کوونکو پر مخ پرانیزي، دغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سازمان د راپور له مخې د بېلابېلو ستونزو له امله تیر کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان چې 60% نجونې دي له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس هم له اجمل تورمان نه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه خبره کړې دي.
هر څه په خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، ولی ولسمشر د افغانستان خلکو ته د نوي کال مبارکي ونه ویله. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په مناسبت په خپل وینا کې ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونو مشرانو ته د نوي کال مبارکي وویله، خو د افغانستان خلکو ته یې مبارکي ورنکړه. سر مقاله لیکونکي لیکي ولسمشر یوازې همدا یو ځل د نوروز کلمه یاد کړه. ورځپاڼه په انتقاد سره لیکي چې دا کومه منطقي توجیه نه لري او لامل هم نه دی روښانه چې ولی د افغانستان خلکو ته مبارکي ورنکړه. په سر مقاله کې وړاندې راغلي طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال نوروز تحریم کړی او ځکه هغوی د معاصر تمدن د لاسته راوړنو مخالف ول او د دغه هیواد خلک یې د سیاسي قدرت خاوندان او د قانون جوړونې صلاحیت لرونکي نه ګڼل. ورځپاڼه په ټینګار سره لیکي نو د افغانستان خلک غواړي وپوهیږي چې ولسمشر یې ولې د نوي کال مبارکي ورنکړه. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي د جګړې د دوو اصلي ښکېلو لوریو ترمنځ خبرې پر مخ روانې دي. تمه ده چې د هیلو دا بله شوې ډیوه نوره هم روښانه او بالاخره په هیواد کې د روانې بدمرغي جګړې د پای ته رسېدو لامل شي، چې اوس مو له ولس نه د ورځې په حساب په سلګونه تنه قرباني اخلي. په سر مقاله کې راغلي هیله ده چې د قطر په راتلونکي بین الافغاني ناسته کې هغه ټول ابهامونه او پوښتنې ځواب او روښانه شي چې د دې بهیر په اړه ځینو ته رښتینې اندېښنې جوړوي او ځینو ته بیا د مغرضانه پلمو او له سولې سره د مخالفت لامل ګرځي. سر مقاله لیکونکي لیکي له بده مرغه حکومت هم د خپل نامناسب دریځ له امله د سولې له دغه بهیره پاتې دی، چې اوس دغه حالت ورته په ډېره بده وخته بدل شوی دی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د ابوظبي ولیعهد د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د طالب مشرانو د ترور وړاندیز کړی دی. دنیا د یو شمیر بهرنیو اژانسونو په حواله د لیکلي او زیاتوي چې بن زاید پمپیو ته ویلي چې له طالبانو سره سوله به افغانستان بیرته پخواني حالات ته ستون کړي. ورځپاڼه دا هم لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې وړاندیز حق پک شوی خو کوم ځواب یې نه دی ورکړی. د مطلب په دوام راغلي چې د ابوظبي ولیعهد د
امریکا د بهرنی چارو وزیر سره په خبرو کې په دې هم اندېښنه خودلې چې ولې هغه هیواد له سوریې خپل ځواکونه باسي. په سرمقاله کې راغلي دا خبرونه داسې مهال خپرېږي چې اماراتو له طالبانو سره له سولې تل ملاتړ کړی دی او په دسمبر میاشت کې امریکایانو سره د طالبانو د لومړي پړاو خبرو کوربه هم و.
په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتو د روسیې او چین استازیو د افغانستان د سولې مسأله وڅېړله. په دې دوه ورځنیو خبرو کې پریکړه وشوه چې دغه درې اړخیزې غونډې ادامه پیدا کړي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکو د روسیې او چین له استازیو سره په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د پنځشنبه او جمعې په ورځو په دې درې اړخیزه غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې څرنګه افغانستان ته سوله او سوکالي راتلی شي او امنیت ټینګېدلی شي. په دې غونډه کې د افغانستان پر استقلال، ځمکني بشپړتیا او همدارس پر دې ټینګار وشو چې دغه هیواد خپلې سیاسي، امنیتي او اقتصادي پریکړې په خپله وکړي. په دې غونډه کې موافقه وشوه چې په راتلونکي کې په دې برخه کې نور بحثونه هم وکړي او د نورو غونډو نیټه او ځای به هم وټاکل شي. په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې کومو چارواکو په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د روسیې او چین له استازو سره وګوري. د تیرې اونۍ په اعلامیه کې راغلي وو چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف، د چین په استازیتوب دینګ شی جون او د اروپایي ټولنې استازی رولاند کوبیا به په غونډه کې برخه واخلي. د روسي تاس اژانس خبر ورکړی چې زمیر کابلوف د واشنگتن په غونډه کې برخه واخیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې زلمی خلیلزاد د اروپایي ټولنې له استازي کوبیا سره هم خبرې کړې دي، خو په دې برخه کې دا نه ده واضح کړي چې دا خبرې دوه په دوه شوي که د چین او روسیې له استازو سره یو ځای. په دې ترڅ کې زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې د روسیې، چین او اروپایي ټولنې له استازو سره یې کتلي او بیا دوی ټول د غرمنۍ ډوډۍ پر مهال سره راغونډ شوي. خلیلزاد وړاندې لیکلي دي چې د افغانستان استقلال ته درناوی کوي، د ټولو افغانانو لپاره سوله غواړي او د داسې افغانستان غوښتونکي دي چې بیا دغه یوه هیواد ته هم د ګواښ سرچینه نه وي. له دې سره په یو وخت د روسیې تاس اژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي په وینا خبر ورکوي چې د اپریل په 14 او 15 به د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ دوهمه غونډه وشي. د راپور له مخې زمیر کابلوف دا خبره په واشنگتن کې پرون له امریکایي او چینایي استازو سره تر لیدو کتو وروسته وکړه. کابلوف وویل چې ټولو د ماسکو غونډه ستایلې ده. د ماسکو غونډه د فبروري په لومړیو کې وشوه. په دې غونډه کې د طالبانو د استازو تر څنګ د افغانستان یو شمېر سیاستوالو برخه اخیستې وه، خو د افغان حکومت استازي پکې نه و.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک، هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم د سنگاپور د نړۍ د نوي هوایي ډګر د جوړېدو په اړه چې بشپړېدو ته نږدې شوی دی، لسمت سروان اورو.
د سنگاپور نوی نړیوال هوایي ډګر بشپړېدو ته نږدې شوی دی. د دې هوایي ډګر چې جوئل چانګي نومیږي، یوه ځانګړتیا دا ده چې په منځ کې ډېره لوړه فواره یا آبشار شته. دا فواره چې د آبشار په شان ده، د ودانۍ په منځ کې د نړۍ تر ټولو لوړ آبشار دی. د دې آبشار اوبه د هوایي ډګر ونو بوټو ته هم اوبه برابروي. د دې ګردي آبشار په شاوخوا کې سرپټی پارک جوړ شوی چې یوه ځنګل ته ورته والی لري او په منځ کې د پلیو لارې شته. آبشار او پارک د هوایي ډګر د ودانۍ په داسې ځای کې جوړ شوي چې بېلابېلو ترمینلونو ته لارې له منځه یا څنګه تیریږي. دا ودانۍ 134,000 متر مربع لویوالی لري او شیشه یي چت یې لا ښکلا وربخلې ده. د آبشار اوبه له 200 متر لوړه ځایه لاندې تویږي او د پارک بېلابېلو برخو ته بهیږي. په هره دقیقه کې 5,450 لیتر اوبه تویږي. دا سیستم داسې جوړ شوی چې د باران له اوبو څخه هم پکې کار اخیستل کیږي. ټاکل شوې ده چې د سنگاپور جویل چانګي هوایي ډګر د سږ کال د اپریل په 18 نیټه پرانستل شي. د دې هوایي ډګر په ترمینلونو کې په یو وخت 1,00,000 تنه ځای شي. په هغه کې ګڼ شمېر رستورانونه، تفریح ځایونه، استراحت ځایونه او یو هوټل په پام کې نیول شوی چې 130 خونی پکې دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. 12 بجې دی. له صالح محمد صالح څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په 2014 کې 21 کسان چمپین سیوی او 2 تنه وژل سیوی دي. ځینې سرچینې وایي چې په وژل سو کې د اقتصاد رئیس هم شامل دی. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوې تعلیمي کال پیل سو. ملګری ملتونه وایي چې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې ګڼ ماشومان له زده کړو څخه بې برخې وو. د ایران هغه څلور سرحدي ساتونکي تهران ته ستانه سول چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې له افراطي وسلوالو ژغورلې دي. پاکستاني چارواکو نه دی ویلي چې دغه کسان کله او د کومې ډلې لخوا برمته سوي وو. د سوریه هغه ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چې په سوریه کې وروستۍ سیمه هم چې د داعش په کنټرول کې وه نیولې ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د جرمني له صدراعظم سره د ناټو پر تمویل او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا او جرمني حکومتونه وایي چې ډونالد ټرمپ او انګلا مرکل په دې ټلیفوني مکالمه کې د اوکراین پر موضوع او تجارت هم بحث وکړ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود نافی حمایتي ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې ملګری ملتونه په نړۍ کې د نشو له امله د مړینو د زیاتوالي خبر ورکوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په فراه ولایت کې د نشه یي موادو د تولید 15 کارخانې ویجاړې شوې دي. د هوایي ځواکونو د ځانګړي لوا په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د هوایي ځواکونو په همکارۍ په بکوا ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په نتیجه کې 15 کارخانې تخریب دي. په دې کارخانو کې 300 کیلوګرامه شیشه، 10 کیلوګرامه هیروئین، 40 کیلوګرامه مورفین، 1,415 کیلوګرامه تریاک، 400 کیلوګرامه نوشادار او 500 کیلوګرامه کیمیاوي مواد د پولیسو لاسته ورغلي او حملته سوزول شوې دي. په هرات ولایت کې یو کس د نشه یي موادو د ساتلو او خرڅلاو په تور ونیول شو. د هرات ولایت د امنیت کمانډانی مسؤلین وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د گذری ولسوالۍ د دشت سیمې د استوګنې په سیمه کې 25 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د یادونې وړ ده چې پولیسو په روانه اونۍ کې په هرات ښار کې د نشه یي موادو څو خرڅونکي نیولې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور نږدې 10 تورن کسان معرفي شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادۍ رادیو ته وویل چې دې مرکز ته د امنیتي ادارو لخوا د نشه یي موادو د قاچاق په تور وویشنیول شوي کسان معرفي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. خاغلی موحد وای چې په ورته وخت کې د دې مرکز محکمو پر څه د پاسه 10 نورو تورانو کسانو حکم صادر کړی دی.
په مجموعي ډول د یوې بهرنۍ ښځې په ګډون 15 کسان د 25 قضیو په تور نیول شوي او د دې مرکز د ابتدایه او استیناف محکمو لخوا له څلورو څخه نیولي بیا تر 20 کالو پورې په بند باندې محکوم شوي دي.
دا یادونه ورده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو تیره اونۍ د نشه یي موادو 10 قاچاقکوونکي له 15 څخه بیا تر 20 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه یي مواد د قاچاقو پر مهال نیول شوي دي. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې پولیسو په جلال آباد ښار کې د نشه یي موادو له خرڅونکو څخه 50 کیلوګرامه چرس او هیروئین نیولې دي. دغه ډول په دوهمه پیښه کې 70 کیلوګرامه چرس نیول شوي چې په څلورو موټرو کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وچی له جلال آباد ښار څخه یې د باندې قاچاق کړي. او دونه وروسته پی خداده چی په کابل، دایکنډي او بغلان ولایتونو کې د نشې موادو څخه د پاسه لاس خرڅون کې نیول شوې دي. د کورنۍ او چارو وزارت لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو په کابل ښار کې د نشې موادو نه په دایکنډي ولایت کې درې او بغلان ولایت کې پنځه خرڅون کې نیول شوې دي. له نیول شویو کسانو سره چرس، هیروین او نشې ګولۍ هم نیول شوې دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګري ملتونه وایي چې په نړۍ کې د نشو له امله مرګونه ډېر سوي دي.
باخونه ورس پورس په داسې حال کې ډیریږي چې له نشایي موادو سره زموږ مبارزه پڅه شوې ده. د هیروینو، کوکاینو، شیشې او نشایي ګولیو د تولید له ډیریدو سره د خلکو د مړینې کچه هم لوړه شوې.
د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر فیروز الدین فیروز سره مرکه لرو.
مافیا هم کوشش کوي چې موږ ناکام شو، خو موږ هم تلاش داده چې باید دا پرې ندو. ولی نه، انشاءالله چې موږ بریالی یو. بریالی په دې یو چې مراکز ته مو د هغوی لاسرسی ډېر محدود، اما بهر له موږ مراکزونو نه د هغوی موافقت ډېر ده.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم مه هېروئ.
یاره قومندان صاحب، دا لس ورځې کېږي چې دې پوستې ته راغلی یم، هېڅ غوښه مې نه ده خوړلې، بس دغه لوبیا نه خوت یا کچالو دي.
سلام جانه، تا لکه چې په هغه بله پوسته کې هره ورځ غوښه خوړله، چې اوس دې زموږ خوارانو په ډوډۍ سترګې نه ډکېږي که څنګه؟
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په نړۍ کې د نشو له امله د مړینې د ډېروالي خبر ورکوي. د دې ادارې مشر یوری فیدیدوف د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون ته وویل، په نړۍ کې د نشي موادو کښت، تولید او غوښتنې سره سم د نشي موادو له امله مرګونه ډېر سوي، خو په دې برخه کې خدمتونه خورا لږ دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ازادي راډیو ته وویل، د محتاجینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې کمې سوي او دوی هڅه کوي چې د دې لږ سوو مرستو پر ځای کورنۍ سرچینې پیدا کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی له نشې موادو سره د مبارزې کمیسون د غړو هیوادونو استازو په ویانا کې دوه شپېتمه غونډه وکړه. د غونډې په پیل کې د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس یوری فیدیدوف وویل، د احتیاط پراخوالي ته په کتو سره د نړیوالې ټولنې مسؤلیت نور هم زیاتوي. نړیواله ټولنه باید د نشئی موادو د تولید مخنیوي وکړي او پرې نږدې شي نشئی مواد بازارونو ته ورسیږي.
غاښونه ورس په ورس په داسې حال کې ډیریږي چې له نشئی موادو سره زموږ مبارزه پڅه شوې ده. د هیروینو، کوکاینو، شیشې او نشئی ګولیو د تولید له ډیریدو سره د خلکو د مړینې کچه هم لوړه شوې او د درملنې په برخه کې خدمات، روغتیایي مرستې او اجتماعي خدمات ډیر کم شوي دي.
په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو، کورنیو چارو او ملي امنیت شورا د استازو یو هیئت هم ګډون درلود چې مشري د بهرنیو چارو وزارت معین ادریس زمان کوله. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیریش غونډې ته وویل، بازارونو ته د نشي موادو لیږلو او غوښتنې ډیروالی نه یوازې دا چې روغتیایي ستونزې راپیدا کړې، بلکې د ملګرو ملتونو سازمان انکشافي پروګرامونه یې هم ټکنی کړي دي.
By learning from one another and sharing experiences
leo bil sahas dakra aw tajrubo sharikawlo lalari kawlay shu che bazaruno ta da nashayi mawadu rasidal aw ghoxtana ra kamakru da gadawl amniyat prakh bashari haquna khwandi aw da insaan roghtiya wasatu razay che pakhpalo gadushmano amal wakru aw da nashayi mawadu da makhniwi pa barkha ke la gatawro la ro charo tsakhar wakhlu
practices that work
kase ham da nari dirai koknar pa afghanistan ki karal kigi che نشئی موادو دا مهال 3.5 میلیون افغانان په مستقیم او غیر مستقیم ډول زیانمن کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز له ازادي راډیو سره په خبرو کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو مرستو د کموالي خبر ورکړ. ښاغلی فیروز وایي، دوی هڅه کوي چې د معتادینو د درملنې لپاره کورني امکانات او مالی سرچینې پیدا کړي.
منابع مالی محدود است، کمک خارجی روز به روز کم شده میره و
مالی سرچینې محدود دي. بهرنۍ مرستې ورځ په ورځ کمیږي. دولت د دې توان نه لري چې په یوازې ځان مبارزه ورسره وکړي. موږ پر تنباکو باندې مالیات دوه برابره لوړه کړه.
هدف مو دا دی چې لدی لارې د معتادینو د درملنې لپاره مالی سرچینې پیدا کړو. مو کولای شو چې لدی لارې په کال کې لدی شو څخه نیولې بیا تر 500 میلیونو ډالرو پورې د روغتیا سکتور ته ځانګړي کړو. په دې ډول به وکولای شو چې د مرستو کمی جبران کړو.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس د غونډې په پای کې لګډونوالو هیوادونو څخه وغوښتل په مالی او تخنیکی برخو کې د له هغو هیوادونو سره مرستې وکړي چې د نشئی موادو د تولید او استعمال لستر ګواښ سره مخ دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
محمد ایاس تر نکوچ په نړۍ کې د نشي موادو لامل د مرګونو د ډیروالي په اړه راپور اوروه. اوس په افغانستان د عامه روغتیا د وزیر مرکه واورو. په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول د نشي موادو لامل زیانمن سوي دي. په دې زیانمن سوو خلکو کې 24 لکه مستقیم متعدین دي چې په سلو کې 10 ماشومان او په سلو کې 8 ښځینه متعدین دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د دومره ډیرو متعدینو د درملنې لپاره د عامه روغتیا وزارت او نه دولتي ټولنې روغتیایي مرکزونه کفایت کوي؟ ولې په ځینو ولایتونو کې دا ډول روغتیایي مرکزونه نشته؟ آیا د معتاجینو د درملنې لارې چارې عصري او ګټورې دي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د افغانستان د عامه روغتیا له وزیر فیروزالدین فیروز سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په افغانستان کې احتیاط په کومه درجه ناروغیو کې ګڼل کیږي؟
معتاد ته مونږ هم ناروغ وایو. مونږ باید لکه انسان غوندې ورته کمک وکړو او مجرم په سترګو ورته ونه ګورو. او مونږ د منټل هیلت یا د صحت رواني او روحي امراض تر لاندې دا پدیده سره مبارزه کوو او تداوي کوو.
په هیواد کې تقریبا څه د پاسه د 3 میلیونو په شاوخوا کې کسان په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول نشه یي مواد کاروي. دا چې ویل کېږي چې دغه موجوده مرکزونه د درملنې لپاره کفایت نه کوي، په دې برخه کې تاسو څه پلان لرئ؟
که مراکز ته افزایش ورکو تر هغه وخته پورې چې لاسرسی مواد مخدر ته آسانی کرل بیخی عام وی، قاچاقی که ټول صحت بخش ټول بسترونه دوی ته تخصیص ورکو نتیجه نه ورکي. باید د دسترسی سره مبارزه وشي او کش سره مبارزه وشي او قاچاق سره. یعنی صادقانه که مون بستر تعداد نورم ډیر کو که لاسرسی ورته آسانی اصلا نتیجه نه ورکي.
موږ وینو د کابل په ښار کې په مختلفو ځایو کې دغه مواد خرڅېږي. که څه هم له دې سره مبارزه کول ستاسو د کار یوه برخه نه ده، بلکې ستاسو کار ټکنی کولای شي. آیا په دې اړه تاسو له اړوندو ادارو سره همغږي لري ورسره په دې اړه خبرې کړي؟
اول خو افغانستان کې دا کرل کېږي، بل قاچاق دلته سته. حتی مریضان وایي چې صاحب ساقي مواد مخدر مونږ ته رسوي، خلک کوای سي چې ژر په آسان او په ارزان واخلي. دلته د پولیس نقش ډېر اساسي ده، دلته د قانون تنفیذ ضروري ده. داخلي وزارت سره مو خبرې کړي، سید همکاري وجود ده، هغوی تعهد داده چې مونږ د پدیدې سره مبارزه کوو. خو ما تر اوسه هم داسې مؤثره نتیجه لاسته نه ده راغلی که دوی توجه و نکی صورتی که چې دا پدې سره مبارزه و نشي، خصوصا د سرسۍ سره تداوی نتیجه نه ورکړي.
تاسو ویل چې تداوی د احتیاط څخه دا باید خپل خوخه وي، خو موږ کله کله ګورو چې یو غټ ګروپ جی 200-250 کسان په زور راټولوي فینکس تیوري. دا چې ولي کوي تاسو؟
مونږ خصوصا دا کار په جمعې کې کوو. هغه څوک چې کور نه لري د شپې په هوا آزاد پات کیږي، خلک هم ورسره کومک نه کوي، کورم نه لري. مونږ دا یو انساني مسؤلیت او اسلامي مسؤلیت ورته ګڼو او جمعې کې دا کار کوو. په دوبی کې مونږ دا کار نه کوو. دوبی کې ول څه کوو؟ مونږ هغوی سره کار کوو، ورته وایو چې داوطلبانه تشویقوي، ترغیبوي چې دوی راسي ځان بستر کی او تعهد کی چې تداوي کیږي. د دې لپاره چې جلوګری وکړو د مرګ او همزمان ورته کومک وکړو دا کار کوو.
متوازن پرمختګ یو اصل ده، خو زموږ د راپورونو لمخې په جنو ولایتونو کې لکه مثال په ډول په روزګان کې او په نورستان کې په دغه ولایتونو کې الته د معتادینو د درملنې لپاره روغتونونه نشته. تاسو دغه ستونزې ته په کومه سترګه ګورئ؟
اول خوف داسې نه ده چې الته معتاد نشته، اما تعداد نسبت نور ولایتو کې هم په روزګان کې هم په نورستان کې دوی تعداد کم ده. بل خبره داده چې نږدې ولایتو کې دوی ته زمینه مساعد شوی چې دوی باید راسی تداوی شي، اما مانان دا نه ده چې روزګان یا نورستان د افغانستان ولایت نه ده، خلق حق نه لري، خو اوس هم هغوی ته رسیدگی په گاوندی ولایتو کی کی دورزگان مریضان متادین مونږ راوړو قندهار کی تداوی کوو، او دونرستان راوړو کونر او جلال آباد یا لغمان کی تداوی کوو.
ځینې خلک غریب دي، هغه د متاد وړلو لپاره دومره توان نه لري چې لورزگان څخه په لزګونو کیلومتر لري قندهار ته راوړي. څه فکر کوي چې دغه روزگان خلک غټ مشکل سره مخ نه دي؟
دا خو بدون شک، اما عدالت چې وخت وایو هر څوک چې نیاز یې ډیر ده اغوی ته باید تول. مثلا کابل کې په میلیونو معتاد دلته شته، باید تعداد مراکز همی او روزګان هم ضرورت ده. دا صحیح ده چې منو چې اغوی هم حق ته ورته باید جوړ کړو، اغوی ته مشکل ده. ما تر اوسه دوه درې مکتوب وزارت مالیه ته ورکړي چې کمک وکړي، که وزارت مالیه مونږ سره همکاري وکړه خو هغه د جوړو، که امکانات نه وو بیا نو پالیسی داده چې نورو مرکزونو نه یو څه کم کړو، روزګان ته توجه او نورستان ته توجه وکړو.
نړیوال مرستې هم مخ په کمیدلو دي، په خاص ډول د اعتیاد درملنې په برخه کې. تاسو خلکو ته د ښه خدماتو د رسولو په برخه کې له کومو پروګرامونو څخه تاسو استفاده کوئ تر څو بالاخره دغه نیمګړتیا چې د نړیوالو مرستو د نشتوالي په صورت کې رامنځته شوې ده هغه نیمګړتیا پوره شي؟
هر څوک چې دلته ژوند کوي دولت مسؤلیت لري چې هغوی ته باید خدمات وړاندې کړي، خو منابع ډیر محدود شوی، خارجي کمکونه هم کم شوی. دومونږ پروګرام داده چې په هغه شیانو کې چې منفي تاثیر لري صحت ته باید تکس ور باندې معرفي کړو، لکه تنباکو یا سګرټ. مونږ دغه تکس دوچند کړي، هغه تکس صحت ته راوړو چې خلکو ته کمک شي. دا یو بل فیس مو معرفي کړی، هغه خلک چې توان لري چې پرداخت وکړي دا غوین اخلو، هغه څوک چې پرداخت توان نلري هغه ته باید ورکو. دا یو ښه تجربه ده. دریم کار داده چې په تیل یا هغه شی چې په صحت مضر لري هغه ته باید تکس، لکه خوږی، شیرینی، پیپسی، دا شیان دوی کې تکس معرفي کوو. دې لارې نه پیسې پیدا کو او صحت ته تخصیص ورکو. بل کار چې کوو هغه داده چې شفافیت او مؤثریت خدمات یا د اجرات وزارت کې، دا هم سبب کیږي چې کمک کنندگان تشویق شي او خپل کومک ته ادامه ورکړي. دې لارې نه هم کوای شو چې د خارجي کومکونه ادامه او لړۍ وساتو. دغه پروګرامونه دي چې مونږ کوای شو چې سکتور صحت ته مالی منابع پیدا کو او خدمات ته ادامه ورکړو.
ډیرې متادین له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخ کوي. ډاکټران وایي چې د دې اصلي علت یا یو له عواملو څخه نیمګړې درملنه ده. څه فکر کوي په افغانستان کې د غروانه درملنه آیا رښتیا هم نیمګړې ده، او که نیمګړې وینو ولې مونږ نشو کولای شي د نړۍ غوندې یو ښه درملنه د متادین لپاره وړاندې کړو؟
تداوی رژیم چې مونږ استفاده کوو دا یو انټرنیشنل او ستاندرد رژیم ده. نور یو دو کیم دغه سید زمون گاونډیان هم دا کار کوي، او غربي مملکتو کیم درې میاشتې هغه دواګانی چې غوي ورکی مونږ هم ورکو. خبره دا ده چې اول د خپل رژیم، یعنی هیڅ ځای کې سلفی سره ماسر نه ده. دوم خبره دا ده چې مریض دلته جوړیږي، جامعې ته تقدیمیږي، بیا هغه راضی ورته ساقي یا مافیا یا څوک چې دا خرسي، یعنی لاسرسي دا میو بل مشکل ده. څوک چې تداوی کیږي باید ورته برته کار پیدا شي، جامعه کې دوباره مدغم شي. چې دا کارم افغانستان کې صحیح نه ده، حمایت لږ ده، خلک ورته په مجرم سترګه ګوري، نه د انسان په سترګه او نه مریض په سترګه. او بل خبره دا ده چې د دې معاوضه یا بل دوا ده ورته میتادون وایي، دغه معرفي شوی. هغه څوک چې معتاد ده میتادون ورته ورکوي، او چې ژوندی ده میتادون اخلي. میتادون تاثیرات ډیر ښه ده، مؤثر ده، مریض دوباره فعال کیږي، مریض دوباره اجتماع ته ګډیږي.
تاسو میتادون خبره وکړه، آیا د شي پروګرام تاسو لرئ چې بالاخره بیا دا په افغانستان کې تولید شي او یا هم خلکو ته دا عام شي، او ځینې په اقتصادي لحاظ کمزوري خلک هم له دې څخه استفاده وکړي؟
تجربه داده چې باید میتادون سل فیصده باید استفاده وشي. او بل ملکو کې میتادون تداوی مروجه ده، خو د دولت پالیسی میتادون په ضد ده. مونږ غواړو چې دا پالیسی تغییر ورکړو، با وجود کې مونږ یو سمال پایلوت پروژه شروع کړی میتادون سره، مونږ چې وینو نتایج ډیر ښه ده. اصلا خود خبر داده چه مخالفت ده خلق چه ده؟ اگه وایی چه دا یو سنتیتیک یا تصنوعی دوا ده، مواد مخدر ده، دا ولی تاسی معرفی کوایی؟ مون جواب داده چه مواد مخدر بد شایده، دا هم بد ده. خب بین بدتر او بد رازه یو انتخاب کو، او دا کوشش کو چه مونگ افغانستان که مروج کو.
تاسو څه موده مخکې د کورنۍ چارو وزارت څخه د پرچون پروشانو پر ضد باندې د مرستې غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو درملتونونو کې هم طبي نشایي درمل خرڅېږي او ځینې معتاد کسان له هغه څخه استفاده کوي. په دې برخه کې ستاسو مبارزه څنګه
ده؟ دا نه ردوو چې زموږ یو درملتون دا کار نه کوي. خود هر چیرته چې شراب خرڅېږي تابلیت کام خرڅېږي، هر چیرته چې پودر خرڅېږي تابلیت کام ورسره ده، او دومونږ دواخانو کې شراب مواد مخدر خو نه خرڅېږي. نو معنا دا ده چې یوازې دواخانه نه بلکې نور منبع هم دي چې تابلیت کا هغه کوي. خو دومونږ تلاش دا ده چې دواخانو کې کنټرول لرو، منظم نظارت اوربانې لرو، که څوک داسې کار وکړي سخت مجازات کېږي.
د وقایه په برخه کې، د احتیاط څخه د مخنیوي په برخه کې پروګرامونه شوي.
وقایه داده چې باید خلکو ته د ازرار معرفي شي، د میډیا لارې نه، د مسجد د لارې دا کارونه موکړي. خب کفایت نه کوي، باید دا نورم پراخ شي، او بل مبارزه باید جدي شي د لاسرسۍ دپاره، د کرل دپاره او د قاچاق دپاره. سرچینه هغه کرل دي، سرچینه توزیع ده، سرچینه لاسرسۍ ده. دغه چې بند شي نو هېڅ دلته ضرورت نشته چې موږ پیسې خرچ کړو، دلته بستر جوړ کړو.
د شراپورونو موږ لرو چې د درملنې ځینو مرکزونو ته په پټه باندې نشئی مواد رسیږي. آیا په دې اړه تاسو کوم راپورون راغلی دي؟ او که راغلی وینو تاسو په دې برخه کې څه اقدام کړی؟
مافیا په هر نحوه کوشش کوي چې خپل کار وکړي، خصوصا د موږ په فنکس کمپ کې یا زربستری شفاخانه کې. بعضی واقعات مو هلته پیدا کړي چې د مریض پایواز د پایواز په توګه راغلی، داسې کیسونه شته، خو موږ ورسره برخورد جدي لرو. سارنوالی ته معرفي کړی که دې پدیدې سره مبارزه ونه کړو نو د موږ تداوی او تلاشونه چې روان ده بیا بې نتیجه کېږي. خو مافیا هم کوشش کوي چې موږ ناکام شو، خو موږ هم تلاش داده چې باید دا پرې ندو.
تر اوسه پورې کوم طرف بریالی ده؟ تاسو که مافیا
ولا نه، انشاءالله چې مونږ بریالی یو. بریالی په دې یو چې مراکز ته مو د هغوی لاسرسی ډېر محدود ده، اما بهر له مونږ مراکزونو نه د هغوی موافقت ډېر ده. بیا
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اورېدونکو، تاسی ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس د ډرامې ور دی. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو یو قومندان د شپې په تیاره کې له خپلې پوستې څخه لیرې په یو دښتې کې مینیسي. یوه شپه وروسته یوه رڼا ویني چې د دوی خوا ته راځي. دا چې پولیسو چاته کې مینیولی په دې سپېره دښت او نیمه شپه کې رڼا د څه شي ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاره کومندان صاحب، د لاس ورځې کېږي چې دې پوستې ته راغلی یم. هېڅ غوښه مې نه ده خوړلې، بس دغه لوبیا ناخوت یا کچالو دي.
سلام جانه، تا لکه چې په هغه بله پوسته کې هره ورځ غوښه خوړله، چې اوس دې زموږ خوارانو په ډوډۍ سترګې نه ډکېږي که څنګه؟
که هره ورځ مو نه خوړله، هفته کې یو یا دوه ځله مو خو غوښه خوړله، او هغه هم ښه ډېره.
د پولیسو ډوډۍ هر ځای یو ډول وي. نه پوهېږم چې تاسو ته غوښه له آسمانه راتله او که مو په غرونو کې د پسونو ښکار کوو.
چې په واره د پسونو ښکار پیدا کېږي، ولې سړی بې ضرورته غرونو ته پسې ولاړ شي؟
ته خو موږ ته هم دا د ښکار چل را وښیه. غوښو ته نو د چا زړه نه کېږي زوروره، په غوښو پسې زموږ هم سترګې ووتلې.
قومندان صاحب، ما او تا خو یوازې په پولیسو کې نه دي سره پېژندلې، د ماشومتوبه سره پېژنو او ښه خواږه انډیوالان هم یو. له تا به یې څه پټوم، موږ په هغه بله پوسته کې چې وو هر هفته یو یا دوه پسونه هم حلالول.
نو پیسې مو یې له کومه خوا پیدا کولې؟
بس نو په تاسې به خدای د پسه غوښه نه وي خوړلې. د چا پوسته چې د نشئی موادو د قاچاق د لارې څنګ ته وه، هغو به هم لوبیا خوړل.
زه خو دا یو کال کېږي چې دلته راغلی یم، تر اوسه خو مې نشئی مواد نه دي لیدلي چې څوک دې له دې ځایه څخه تیر کړي.
ته نه یې پسې ګرځېدلی که نه، نو همدغه لاره چې د دې پوستې مخې ته تېره شوې ده زموږ د پخواني پوستې مخې ته هم تېره شوې ده، خو لکه چې ته یې په چل نه پوهېږې. او قمندان صاحب،
بس دغسې وبوله، هغه سندره ده چې وایي مینه د ښکلو څنګه کېږي ما ته چل نه راځي، بس ما ته هم د قاچاق نیولو چل نه راځي.
ما بیا داسې فکر کوه چې ته له قاچاقبرو پیسې نه اخلي، ځکه داسې خوارې ما ته داسې صادق ښکارېدې.
نه بابا، صداقت له کومه شو؟ هر سړی خپل جیب ډکې جیب.
چې داسې ده نو بیا ما ته اجازه راکړه، هم به مو نسونه ماړه شي او هم به مو جیبونه تاوده شي، وروسته به یې تا ته هم چل در زده کړم.
والکه ته ټوکې کوې او که رښتیا وایې؟
رښتیا درته وایم قمندان صاحب، ته مازې ما ته اجازه وکړه، بیا ما او کار سره پرېږده.
عجیبه ده، زه د پولیسو قمندان یم، تر اوسه مې د نشه یي موادو کوم موټر نه دی نیولی، او ته وایې چې داسې مزې مو کولې.
قمندان صاحب، دلته هم ښکار شته خو بس لږ خواري غواړي.
سلام جانه، خبره ډېره مو اوږده وه، سپینه خبره وکړه.
خبره دا ده چې هر ځای د پولیسو پوستې وي نو د قاچاقبرو موټر هلته نه تیریږي، په شاوخوا دښتو او شیلو کې تیریږي، او هغه هم د شپې له خوا تیریږي. او قمندان صاحب،
ښه نو څه ته ګورې؟ راځه چې کمین ورته ونیسو.
بس سمه ده، نن شپه کمین ورته نیسو، خو اوس وختي ده، وروسته زه خپله درته وایم چې اوس یې وخت دی.
بس سمه ده.
قمندان صاحب، هغه دی موټر سکل راغی.
خامخا یې نشه یي مواد رابر کړي دي، کنه نو په دې نیمه شپه په دې سپېره دښته کې څه کوي؟ دا خو لار هم نه ده.
قمندان صاحب، موټر سکل والا رانژې شو، اوس به یې نو راوګرځو.
سمه ده،
ودرېږه چې ونه خورېږې.
پام چې ونه خورېږې، کنه ولاړم دې.
دا دی ولاړم صاحب، ولاړم.
دا په بوجۍ کې دې څه شی رابر کړي دي؟
قمندان صاحب، دا غنم دي، غنم.
ته موټر سکل ودروا او دې خوا ودرېږه.
ته ودرېږه، زه وګورم. ها ها، دا غنم دی ها؟ پر مونږ دې بیا خلانو ګمان کړی دی، تاریخ دې رابر کړی دی، بیا وایي چې غنم دی.
قمندان صاحب خیر دی، تاریخ تاسې واخلئ خو ما پرېږدئ.
چپ شه، خبرې مه کوه، د تاریخو قاچاق کوې، بیا وایي چې ما پرېږدئ. څوک چې د نشه یي موادو قاچاق کوي ځای زندان دی، زندان.
تاریخ خو دې ولاړه چې ولاړه، ته به هم زندان ته ځې.
خیر دی قمندان صاحب، ما پرېږدئ، وړو وړو بچیان مې دي، په کور کې د روزي پیدا کولو بل څوک نه لرم.
نه هیڅ کله دې نه خوشې کوو، ته په حرام روزي ژوند کوې، باید خامخا سزا ووینې، خو د زندان اندازه دې په ما پورې اړه لري.
زنداني کېږي خامخا، خو دا چې ته واړه واړه بچی لرې نو یو مرسته در سره کولی شو.
څه ډول مرسته قمندان صاحب؟
د نشه یي موادو د قاچاقو سزا د نشه یي موادو په اندازې پورې اړه لري. که یو کیلو در سره وي نو یو کال زنداني کېږي، او که تر یو کیلو ډېر وي بیا نو تر لس پنځلس کالو پورې زنداني کېږي.
نو زه څنګه وکم؟ زما تاریخ 50 کیلو دی.
غم مه کوه، موږ چاره درخیو.
اوس د موږ له یو کیلو تاریخو سره خبرې اعلانو ته ورښکاره کوو، او بیا د نشه یي موادو خاصې څارنوالۍ ته سپارو. خو ګوره، که د خبرې اعلانو یا څارنوال ته وویل چې زما سره 50 کیلو تاریخ راسره وو، بیا به نو کلونه کلونه په زندان کې.
بس سمه ده، ورته وایم چې همدا یو کیلو تاریخ راسره وو.
ګوره، که دې ویلي وو چې 50 کیلو تاریخ راسره وو او نور پولیسو پټ کړل، بیا به دې خیر نه وي، موږ ځان خلاصولی شو، خو ته به ټول عمر په زندان کې پاتې.
نه ولې به وایم، لیونی خو نه یم، تاریاک دې ستاسې بلا واخلي، خو مقصد چې زه له زندان څخه ژر راخوشې شم.
غم مه کوه.
سلام جانه.
بلې قمانه صاحب.
موټر راوله، او دا سړی له موټر سایکل سره یو ځای موټر ته پورته کړه چې پوستې ته بوزو.
په دواړو سترګو قمانه صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
کمارا پیدا شدا با چپ ہر لوری مل پل گلزار دیال کمارا پیدا شدا بہار چپ بهر لوري ملکل گلزار دسپرلی گلونا ډیر بهر روانشتا دسپرلی گلونا ډیر بهر روانشتا ولسرلالا دلا پکی اوسار ولسرلالا دلا پکی اوسار یا لکمارا پیدا شدا بہار چی پہر لوری ملک گلزار